سلام پختونخوا او سهار مو پخه د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په دې سهارنۍ خبرونو کې در سره زه نجیبا میر او زما همکار مجید بابر ملګری یو تخنیکی ډایرکټر علی محمود هم را سره ملتیا کوي. تاسو هم را سره پاتې شئ او د خبرونه په اوږدو کې د روانو چارونو ځان خبر کړئ. خو د ټولو نه په سر کې د پختونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د مجید بابر نه.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي سبا نه بعد شمالي وزیرستان د ایدق قبیلې خلک خپل سیمو ته ستنېدل پیل شي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدق قبیلې د بې کوره شوو کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. د بکهخېلو کډوالو کیمپ کې میش د ایدق قبیلې یو مشر ملک نظر خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل: دا محل په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې شل زره یې د بکهخېلو کډوالو کیمپ کې میشت دي. نن سهار د پېشمنۍ پر مهال د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې د 5.5 درجې زلزله راغلی وه. د زلزلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو، چترال، منګوره، مردان او چارسده کې محسوس کړل شو. د دې ترڅنګ د دغې زلزلې اثر په پنډه، اسلام آباد او لاهور کې هم خلکو محسوس کړو. تر دا مهال د دې زلزلې له وجې د کوم مالي یا ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې و، خو تر دا مهال د افغانستان نه هم د زیانونو کوم راپورونه نه دی راغلی. د افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن به یې دواړه خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د ترخاګانو پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته منتقل شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ لسو میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستو کې د افغانستان ولسمشر په شپږو میاشتو کې د دې مالي فنډ د انتقالولو غوښتنه کړې وه. دې فنډ ته چې د افغانستان د قانون او نظم فنډ نومیږي، له 2002 کال څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.6 میلیونه ډالر ورکړي چې افغان پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو سره سره د هغوی نورې خرچې هم برابرې کړي. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیل ولایتونو کې د امنیتي وضع په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو د مشرانو په ځانګړي ډول له قمندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او وړوند کسانو ستونزې په امانتدارۍ ته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل په لارو چارو هم خبرې وشوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملاقات کیږي. تیر ورځ په ماسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وویل چې ډېر ژر به ویانا ته روان شي، خو د دغو خبرو اترو په اړه یې څه تفصیل ورنه کړو. خو دا مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران، برتانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیران په ویانا کې د یورپي یونین، چین او روس چارواکو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره موجود دي. د دغو خبرو اترو مخه نن یوې فیصله کون نتیجې رسیدل دي، خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه کنن څه فیصله ونه شوه، نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د دغو خبرو اترو مقصد یو داسې لوزنامې ته رسیدل دي چې د ایران لخوا د ایټمي پروګرام د محدودولو په صورت کې به دغه هیواد ته په اقتصادي بندیزونو کې نرمي ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېره ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولی د المعلم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زمونږ تګلاره د شام او د شامی ولس پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یو خبري غونډه کې وویل دته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. ترکی وایي تیاره ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپله خبر پاڼه کې د شام له پولو څخه د ترهګرۍ د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې بحرین سره یې د هغو پوځي مرستو بیا بحالولو پریکړه کړې ده چې په 2011 کال کې په دغه هیواد کې د مظاهرچیانو د ځپلو له وجې بندي کړې وې. که هم د یاد وزارت لخوا په نړۍ کې د بشري حقونو په اړه خپور شوي راپور کې د احتجاج کوونکو د ځپلو او د زده کوونکو خبریالانو د ګرفتارۍ په اړه د بحرین حواله ورکړل شوې ده، خو د دغه وزارت ویان جان کیربي ویلي دي چې په دغه صورتحال کې اوس لږه بهتري راغلې ده. ښاغلي کیربي زیاته کړه چې موږ دا نه ګڼو چې په بحرین کې د بشري حقونو صورتحال مکمل ښه شوی دی، خو موږ په دې باور یو چې د بحرین د حکومت لخوا د بشري حقونو او تفاهم په اړه د اصلاحاتو سره سره د سیاسي قیدیانو د خوشي کولو د معنی خیزو اقداماتو منل ضروري دي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
بیا هم ستړي مشئ. د سه شنبې یا د نهې ورځ او د 2015 کال د جون د میاشتې وروستۍ نېټه یعنې دیرشمه نېټه ده. په روانه خپرونه کې به واورئ. د شمالي وزیرستان ایده قبایل خوشاله دي چې حکومت ورته شنه اشاره خودلې اوس به دوی هم لبنو خپل سیمې ته کډه شي.
میر دا کیسا اور ودلا میر ډیر صاف واش وی میر میټای تقسیم کړي او وزیرستان شب ان شاء الله امن رسی.
هلته د پاکستان پاوز د ضرب عذاب عملیات هم روستي پړاو ته داخل شوي. وابورې چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن د زلزلې ټکانونو لړزولې. د پاکستان وزیر اعظم سبا ته کراچۍ ته ځي او د جل وهلو پوښتنه کوي، خو نیوکې پرې هم کېږي.
تقریبا یو لس دولس سوه کسان مړه کېدل، دا په خپله باندې نارمل واقعه نه ده چې په دې سیاسي حکومت باندې، خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای له خاص اهمیت نه ورکوي.
افغانستان د القاعده او طالبانو نه پس اوس د داعش سره لاس او ګریوان دی. راپور پې لرو. دا به هم واورئ چې تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یوه لویه تجارتي اډه جوړېدونکې ده، ګټه به یې څه وي؟
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي، دلته به ترانزیت زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیت زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي.
یو شمېر نور راپورونه او څو سندرې هم د دې خپرونې برخه دي. تر پایه مو بدرګه کړئ. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یو اوریدونکو زموږ د میډیم ویو یا د منځنو څپو فریکوینسی اوس بیرته سمه شوې ده او ستاسو په سیمو کې زموږ خپرونې په پاک او واضحه توګه اورېدای شئ. که څه ستونزه لرئ بیا هم مشال رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې مشرانو مشال رادیو ته وویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې او دوی به د جولای له اولې نیټې بیرته ستنېږي. ایدک په میرعلي تحصیل کې موقعیت لري. د دوی ستنېدل به د شاوخوا نورو سیمو خلکو ته هم د ستنولو اسانتیا برابره کړي. په دې اړه نن د بنو په بکاخیل کیمپ کې د ایدک قبیلې د مشرانو پوز او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ جرګه هم کیږي. نور تفصیل د بنونه د عمر دراز وزیر پر راپور کې.
د ای د قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیې ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د امیر علي تحصیل د قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس ستانیږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي ای د قبیله چې واپس به ستانیږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لړکې نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي، چې د ستنېدو په عمل سلام مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولیږي، چې واپسی یې زر سر ته ورسی. د ای د قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي نمیر علی تحصیل د قبیلې یو کډوال گل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
میر دا کیسه اور ودل میر ډیر صاف واشوی میر میټای تقسیم کړي دا وړ وزیر ته دا میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې اداک ته تننه وتل چې اداک دا سپ من وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګا نه ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي میر مرشا قربانی ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغا تحصیل دي شرطنه چې لکونو خلک په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1 نیټې نه د واپسي مرحله شروع شوې، چې میر علي تحصیل د وړ قبیلو نه ای دک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي، او پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه قبیلې د واپسي لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فرانسې خبری آژانس لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو باوجود هم د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نوي مرحلې ته د داخلېدو په درشل کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو نه وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه له منځه وړي دي. د لیکنې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د هغې د 800 څخه زیات پټن ځایونه له منځه وړي دي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ دا مهال له افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخري مرحلې اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه یې د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له منځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د 40 زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې ورځو کې د 200 په شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیړونکي امتیاز ګل اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نه وي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نه وي راوستل شوی، د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اجانس لیکي د سر بیا سب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړی دی. د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي. خدای جانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوست شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلی دی د پوست لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
زمونږ غږ د مشال رادیو ناوړه. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د یو خط د لارې د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو کولو سي اختیار نشته، نو صوبایي حکومت د انکوایري کمیټي د پلټنو څخه منع کړي. بلخوا د قانوني چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دریځ صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې بغیر د الیکشن کمیشن له سپارښتنو پلټنې وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 13 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانې کولی شي. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره نه دی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټي د کار کولو نه منع کړي. مشال ریډیو چکر د قانوني چارو کارپون نورعالم خان سره د لړکې تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا دا چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنې وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیب سر انکوائری یا سر ټیم نشي جوړولې، ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی، او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریټ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې د هغه فیسیلیټیشن باندې چې دی صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې دا چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یوه څلور رکنی کمیټي جوړه کړې ده، کم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، نن د افغانستان او پاکستان یو شمیر سیمې د زلزلې له امله د ټکان سره مخ شوې دي، زلزلې لړزولې دي. له اسلام آباد همدا شیبه د مشال رادیو خبریال احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله، ستاسو معلومات څه دي؟ په پاکستان کې د زلزلې ټکانونه په کومو ښارونو کې احساس شوي دي او د مرګ ژوبلې راپور خو نه لري؟
ډیره مننه نجیب، څنګه چې تاسو هم وویل چې نن سحر وختي چې کوم دی د پاکستان په یو شمیر سیمو چې پکې د خیبر پختونخوا، پېښور، دغه شانتي کم هزاره ډیویژن چې دی، د دینه علاوه کم ملکن ډیویژن کې چې کوم علاقې دي، دیر، چترال، او دغه شانتي د پنجاب یو شمیر سیمې چې پکې لاهور، پینډۍ شامل دي، په اسلام آباد کې هم پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان چې کوم دی، دغه په مختلفو برخو کې د زلزلې د جټکې چې کوم دي دا محسوس کړی شوی دي. او کله چې زمونږ په دې حقله د موسمیاتو محکمې سره خبرې وشولې، نو د هغې وینا وه چې مختلف ځایونو کې مختلف کم دغه چې و شدت دا ریکارډ کړی شوی دی، لکه په پاکستان کې 15.6 و، خو که دغه شان لاهور کې وګورو دا شدت لږ کم و، هغلته 15.2 چې کوم دی دا ریکارډ کړی شوی و. او د دې چې کوم مرکز و، نو هغه پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي سیمې کوه هندوکش یا دی، لکه هغه طرفونه دي. دېنه علاوه تر څو چې د مرګ جوبلې خبره ده، نو کله چې د زلزلې جټکې محسوسې کړل شوې، نو خلک د خپلو کورونو څخه راوتل خو تر دې دمه په کیسه د مرګ جوړلې یا څه د نقصان چې کوم د کورونو د راغورځېدو خبر دي نو هغه راپورټونه دي تر دې دمه د یو ځینې هم مخې ته نه دي راغلي خو صرف دا ده چې خلک د زلزلې د وجې نه یریدلي او دا و چې په زیات شمېر کې خلک چې کوم هغه د خپل کورونو څخه بهر راوتي وو.
ډېره مننه د مشال رادیو خبریال احمدالله له اسلام آباد نه خپنې غره سره تاسو د زلزلې وروستي معلومات درکول.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو.
کراچۍ په تیرو لس ورځو کې سخت ګرمۍ ځپلې خو د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ له دغه ښار څخه لیدنه کوي. یو شمیر کسان په نوموړي نیوکه کوي چې زیاته پاملرنه یوازې پنجاب ته کوي او ډیر په ځنډ کراچۍ ته روان دي. راپورونه وایي سخت ګرمۍ په سند ایالت کې د 1200 په شاوخوا کې خلک مړه کړي دي. د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد.
د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره چهارشنبه په ورځ کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز کونګ چیرمین بلاول بوټو سرداری تیره ورځ کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د بجلۍ او اوبو کموالي له وجې د زرونه زیات کسان مړه شوي دي او تیره ورځ هم د 1500 زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي باید چې وزیر سمنن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمېواره دي لیکن مرکز زیات ذمېواري دا ده چې مرکز له پکار وو چې پوره پوره دلته راغلي وو پوره پوره دا فیسلټي چې هغه وایي چې 20-20 گھنٹې مونږ ځکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ واو چې پیداوار سیوا شي. خیر دې دې میاش کې تاسو لس گھنٹې اٹھ گھنٹې تاسو غیلې بجلی ور کولا باقي ټوله بجلی بو دې لاکو ته ټرانسفر کړي وا چې کم کې دا سره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
سی ایس سی چارو کارپوس علی محمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کولو به ولس یو منفي پیغام سي بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي.
تقریبا یو لس دولس سوه کسان مړه کېدل دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای له څه خاص اهمیت نه ورکوي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویم خبره دا ده چې هر د ستاتله سفر کوي او کنه کوي خو د دې یو سمبولیک اهمیت دی چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمهواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درېواړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې ډېر نیګیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی چې وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمهواري نه اخستو تورونه لګوي. تیره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمهوار د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
کریسچن ساينس مانیټر ویب پاڼه لیکي په هند او پاکستان کې سخت ګرمۍ له 3000 څخه زیات کسان مړه کړي دي خو د دواړو لورو حکومتونو هم د خلکو سره په مرسته کې د غفلت نه کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا د بخنه غوړم د ویب پاڼې په وینا د موسمیاتو ادارې خلک په وخت نه دي خبر کړي او په روغتونونو کې کافي سهولتونه نشته نو ځکه د خلکو د مړینې کچه دومره لوړه ده. د مقالې نورې مهمې برخې درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ویبپاڼه کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راغستې ده چې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼې یوه پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هیوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی د ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټر انجلی سوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال دیاته وی چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشټوالي شکایت کوي. نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایي په منصوبو کې زیاته سرمایه کاری وکړي. خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکین وطن زیات مړه کړي چې د ایر کنډیشن اخیستو وس یې نه و او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټکسونه لګولی دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورا دغه کمپنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و او بله دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف د عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د کوټ او خوګیاڼۍ په ولسوالۍ کې د دغې ډلې په خلاف د افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر اوسه ښې لاسته راوړنې لري. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره د یو ځای کېدو کم فرصت لري او له هغې پرته به له سخت مقاومت مات سره مخ شي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل د توران کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ او خوګیاڼۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منصوبو جنګیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هره وسلواله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شي. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بلخوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسلوالو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې بل افغانستان څخه د بېلابېلو وسلوالو بستره ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه را وړي هغه لاملونه یادوي چې نامنی زیاته کړې ده. مخالف ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کېږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات تیر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره یې د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات یې هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره یې ملي پالیسي تصویب کړي چې په اغېزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او تجهیز انتقادونه کېږي د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په مېړانه جنګېده ستایي خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې د خبرونې په دې برخه کې راشد خان ته غوښ.
شیرونو سوداگری شرابی غزل پسورے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسورے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسورے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسورے دیر نہ ڈھونڈتا ندی dere na dere na re dere na din kanu re dere na re zaram pyaat kar palasi زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی
استاد برندو برندو سرب اخاوی غزل پسوره استاد برندو برندو سرب اخاوی غزل پسوره شیرونو سوداگر شرابی غزل پسوره تیرے نہ دن تھا مجھے تیرے نہ تیرے نارے تیرے نہ دن تھا مجھے تیرے نہ تیرے نارے
راشد خان تا وګوي زمونږه په میډیم ویو شپږ سو یو شوره د سټوډیو غړی خېچه پښتونخوا کې نه نیمه بجې دی مجید بابر دته د لندو خبر لند خبر نه وړاندې کوي
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرلی تحصیل سره تعلق لرونکو د دې قبیلې نه د بې کوره شو کورنو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. د بکخېلو کډوالو کیمپ کې میش د دې قبیلې یو مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته ویلي چې پولیټیکل چارواکو دې ته ویلي چې 25 کورنۍ به د بکخېلو کیمپ نه او 15 کورنۍ به د بهرنو بې کوره شو خلکو روزانه خپل سیمو ته ستنېږي. نن سهار د پېشمنی پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجې زلزله راغلي. واده زلزلې د ټکانونو د پېښور په شمول بنو چترال منګوره مردان او چارشده کې محسوس کړل شوی. د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایتو خو د دواړو هیوادونو نه د مالی او ځاني زیانونو کوم راپورونه نشته. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام کړی ده. افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو د لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قوماندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې کړی ده. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. د دغو خبرو اترو مخه نن یوې فیصله کو نتیجې ته رسیدلې. خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه که نن څه فیصله ونه شوه نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېره ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته دا خبره کړې. ترکی وایي تیاره ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازمي اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی.
د مجید بابر نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوریدونکو وروسته درته بیلابیل مهم راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان پاکستانی ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې کومو موضوعاتو ته ډېره کتنه شوې ده په ادارو کې.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسي نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. اداري په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چېرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. اداري وایي اوس دا د مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې دا مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي خو ادارې وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېواره ګرځولو روایت جاری دی. ادارې وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ کراچی دوره کوله خو هغه دوره ملتوی شو. نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سین صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچی کې چې چرته هنګامي دورې وشوې هلته د هسپتالونو د انتظامی وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړی کېدو چې صوبایي حکومت په مکمل رابطه کې دی. ادارې زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچی کې د خلکو په مرګونو د سین صوبې حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سین صوبې وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیر کې لیکي معلومه نه ده چې حکومتي مشران، سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمهواریانو احساس کوي. ګرمۍ له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیخ په نیغه اثرات غورځولی دي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرائیلو مومانده اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي او دارنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وژنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د ښاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیخ په نیغه اثرات غورځولي دي او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړي وي. افغان امنیتي ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکي کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلی دی په افغان ټولنه تر هر څه ډیر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي پکې بېلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړه توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو مادنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کروڑ ډالر دی. د دې ذخیرو د څارنې عمل که یو خوا کمزور دی نو بلخوا یې په حکومتي کچه د راویستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په 8 د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی او حکومت نشي کولی چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کامرون په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې پر وړاندې د جنګېدو او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د ټیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کړی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. پامیر ساحل د نوموړې لیکنې مهمې برخې ژباړلې.
برطانوی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځ پر ضد د جنگیدو غږ کړی دی او ویلی دی چې د هیواد وګړي باید نه ماتیدونکی هوډ وکړي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځ پر ضد د جنگیدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 38 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلانی ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هېواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوی چې کمانډان د دولت پر وسلوالو مخالفانو وسله پلورله. عصمت سروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویاند فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شوه چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حملې په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوک د سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لویه لار بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
اسمت سروانو. په کابل کې د پارلمان پر ودانۍ د طالبانو د برید نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدو امیدونه بیا تت شوي دي. افغان امنیتي او استخباراتي چارواکي د دغه برید تور پر پاکستان لګوي خو پاکستان یې بیا ردوي. دا چې دغه تورونو له وجې به د دواړو هیوادونو تعلقات د ښه کېدو ډګر نه خو پریوزي نه. زموږ همکار مجید بابر پرې راپور لري.
تیرونی په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له برید نه پس د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارې تور لګولی چې د دغې برید تر شا یې لاس درلود. د تیرو څو میاشتو راهیسو کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر وزیر اعظم نواز شریف پرله پسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی و چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې په ښه کېدو دي، خو د دې تازه واقعیاتو له امله آیا په دغه دواړه خیده تعلقاتو کوم اغېز شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چاروپو رحیم الله یوسف زی دا نظر لري.
اړیکې خو مخکې نه ښه شوې دي، امریکا زی ته وخت کې ډېرې خرابې وې، اشرف غني ته وخت کې مخکې نه ښه شوې دي. هغه مسلې بنیادي تر پورې موجود دي، تر څو پورې چې افغانستان کې جنگ روان وي. داسې یو غټه پېښه وشي څومره چې پارلمان باندې کابل کې حمله، بیا به لازمن اړیکې خرابېږي، ځکه چې افغانستان حکومت دا وایي چې حملې دغه پلان پاکستان کې جوړ شوی و یا جوړېږي یا حمله کوونکي حقاني شب پاکستان کے ہم تو خلق پلان افغانستان کے جوڑ سے
بلخوا په کابل کې د افغان اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پوره ونه خطو چې دغه هیواد ترې د امن او ثبات په لړ کې لرل.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله، په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو، همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو ملاتړ څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه سره شوي دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمهوار پاکستان ګڼي.
نه، حق محاسبه چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي، چې پاکستان یو ورځ په ورځ کې افغانستان سولې ته راوړي، دا غلط خبره ده. اوس افغانستان جنګوره پخواني ده، منطقوي ده، سرا منطقوي ده. یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړجاړي وشي، بیا به د منطقې ایران، پاکستان، روسیه، چین، دغه عربي مملکتونو جوړجاړي وشي، وروسته سرا منطقوي چې امریکا او اروپا دغه وشي. دا ټوک نشته چې افغانستان ته راځي طالبان له غوږ نه ونیسي، بیا نهنیسته به کېني.
خو رحیم الله یوسفزی بیا وایي له دې عمله چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزوری دی، نو ځکه هم د وړو وړو واقعیاتو له امله اړیکې د خرابۍ لوري ته ځي.
وزیر اعظم یا زموږ سیاسي حکومت په فوج باندې اسم کنټرول کم دی. افغانستان کې البته حالات مختلف دي، هلته کې خو داسې ښکاري چې ولسمشر چې دی دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم تاکي ټول او د هغې مشر دی. زموږ پاکستان حکومت فوج چارواکي دا وایي په ښکاره نه وایي چې اشرف غني نه خو زموږ ګیله نشته، خو ډېر خواهش لري او خو ډېر مخلص سړی دی. خو دوی دا وایي چې د هغه کوم هدایات دي یا امر دی، زیات خلک د هغه امر نه مني، د هغې په وجه باندې هم دا اړیکې خرابې.
یو شمېر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې ښه کېدای شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
د مجید بابر راپور مو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې فیاض خان خشکی ته غوښ.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، نو ویرندانو بے تھسرا ساقی باد زاړه نویرندانو بے تسرا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو زموږ غږ په میډیم ویو 621 باندې اوري هغه اوریدونکي چې مشال رادیو ته شکایتونه کول چې په منځنو صفو یا میډیم ویو 621 زموږ خپرونه له تیرو څو ورځو نه اوري هغوی ته زیری ورکوو چې زموږ خپرونه بیا په میډیم ویو شروع شوي تاسو پاکه واضحه توګه باندې اوریدلی شئ د خیبر ایجنسی چارواکی وایي ډیر زر د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یوه لویه تجارتي اډه جوړیږي چې ورکې به د کسټم دفتر د پاسپورټ دفتر د مالونو ګودامونه د ګاډو د تللو لویه تله او نور سهولتونه موجود وي د خیبر پولیټیکل ایجنټ وایي د دې نوې تجارتي اډې د جوړېدو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي فرهاد شینواری په دې موضوع نور تفصیل
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورټ یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډېر زر لاس پورې کړه او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډېر اساني پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خوږه خیل قوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن میلاویږي په دې حکلا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي دلته به ترانزیټ زیات شي ټریډ به زیات شي نو څومره ټریډ زیاتیږي څومره ترانزیټ زیاتیږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي د کوم کاروبار به زیات شي اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیستم کوم تورخم کې د ګډوډې شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټکنالوژي بیسډ یو افیشنټ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي
نو موډي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسټم هاوس پاسپورټ دفتر ټرمینل سکینر نظام د وزن کانټي او مال ګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخ شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي د خیبر ایجنسی یو سیدونکو لطف الله وایي چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده
ډیر زبردست پروګرام دی او ډیر میگا پروجیکټ دی او زموږ ډیر خوشحالي په او خبره داده چې تجارت پر سره راشي او تجارت خنن سبا ډیر زیات ضروری دی فائدہ داده چې خوګه خیل کوم ته ډیر زیاته فائدہ رسی او په کغه ټسته باندې وګورم موږ وطن د پاره موږ شګوم دی کنه داده تجارتی لحاظ سره ډیر زیاته فائدہ براوړي
او د خیبر خوګه خیل کوم یو مشر نوشاد بیوی چې دوی ته ترې ګټه رسیدل شروع شوې دي
موږ کوم تداول دا پیدا وکړي چې دغه موږ کوم ینګ کسان دی ایجوکیټډ بیلس کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بے روزگار وو دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ځمکه وا دا په عام استعمال کې راغله
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وای چې دې منصوبې سربا په تورخم کې سکیورټي نظام هم مضبوط شي او په دې لاره تک را تک کوونکي خلک او ډریوران به څوک بے ځای نه تنګوي او نه بد چانه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي
د خیبر پختونخوا کارخانه در وای چې صوبای حکومت په دوی په کال 2015 بجټ کې نوې ټکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نوره هم زیاته شي او باید دا واپس واخیستل شي بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلام مشورو وروسته دا ټکس لګولې او د حکومت عاید همدغه ټکسونه دي چې پرې پرمختیایي کارونه هم کوي نور تفصیل درته له پېښوره شبیرجان په خپل راپور کې دراوروي
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار ته قوای چې صوبای حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوي ټکسونه اچولي دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدن نه لاسه بند دي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټو شو هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 3000 روپۍ ټیکس اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سره د چغیوزی دا خو شته کارخانه مې بند شي او تبعی به شي
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټیکس واپس واخلي کني دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي
د دې به دومره غټه سر ورځي چې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي نو دا یو لکه 20000 روپیا ورشوه دا 30000 روپیا میاشوه نو فلورل ټول بلګه یا درې لګه سلور لګه 50000 روپیا میاش غټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پختونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دا پیسې واپس کړي د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت د سکیږي د دې سو تحفظات یا څه نو هغه دې زمو سره پرټن کې دې شیل کې خو دې په خپل ځخ په سودې حالت
د خزانه سپای وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه ده کړې او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره اوس استاد خیال محمد ته وکشه
د خیال پر سرونو د چزلفه پرې دې فکرون خوزی دلو سودا گانی خریدے دخیال پر اخصا دونو دچا زلفے پردے دخیال پر اخصا دونو دچا زلفے پردے فکرون خوزی دلو سودا گانی Yeah. Chal chal pe pare de vikram.